سلامونه او ستړي مسي وخت د ګرمي 12 بجې سوینند خالی ورځ 2015 کال د اگست 28 نیټه ده د مشال ریډیو په خبري غړي کې موزه عبد الحی کاکړ او اسرار علامومن هر کله کو هله دا روغ جوړ او خوشاله بیاست د پاکستان خیبر پښتونخوا قبایلی سیمو افغانستان او امریکا پاړه ریپورټونه چړنی او مرکې درته لرو د پاکستان سیمی او نړۍ مطبوعاتو ته کتنه کوو او په فایل کې به اسرار العالمومن خبرونه وړاندې کړي.
پاکستان د هند هغه وړاندیز رد کړی چې وایي د پاکستان د قومي سلامتیا مشیر به له کشمیري بیلتون غوښتونکو سره ملاقات نه کوي. د باجوړ ایجنسۍ یو ځایي مشر ملک دوا خان نن په بمی برید کې وژل شوی او افغان چارواکو یو وار بیا پر پاکستان انتقاد کړی چې په خپلو ښارونو کې یې د طالبانو د څرګندو غونډو مخه نه ده نیولې. او د خبرونو تفصیل، پاکستان هندوستان تورن کړی چې دواړو هیوادونو د خامی سلامتۍ مشیرانو په ملاقات کې جدي نه دی. د پاکستان د بونو چارو وزارت ویان پرون په یو خبر پاڼه کې ویل هندوستان نه غواړي چې د تور پر ورځ د پاکستان او هند د خامی سلامتۍ مشیرانو ترمنځ د کېدونکو ممکنه ملاقات څه ګټې مخې ته راشي، نو د په خبره ځکه هند له ملاقات وړاندې شرطونه ږدي. دا وروسته له هغو چې د هند د بونو چارو وزارت تېر ورځ وویل دا مناسبه نه ده چې د پاکستان د ملي امنیت سلاحکار له کشمیري بیلتون غوښتونکو سره د روانې میاشتې په 28 نیټه په نوې ډیلي کې مخکې تر دې وګوري چې له خپل هندي سیال اجیت دوبال سره خبرې وکړي. خو د پاکستان د بونو چارو وزارت ویان ویلي د روس په وفا ښار کې د پاکستان او هند وزیر اعظمانو ترمنځ په شی ملاقات کې دواړو مشرانو ژمنه کړې وه چې د کشمیر مسلې او اگر په ګډون ټولو ستونزو باندې با خبرې کیږي. د باجوړ ایجنسۍ او ځایي مشر ملک دوا خان نن په بمی برید کې وژل شوی. پولیټیکل نظامي چارواکو مشر التویلی په دې پیښه کې د ملک دوا خان په ګډون لږ تر لږه دوه کسه وژل شوی او د ماشومانو په شمول درې تنه جوبل شوی. د مشر لوی خبریال وایي د ارنګ تحصیل د عثمان خیلو قبیلې مشر ملک دوا خان نن سهار د خپلې کورنۍ ماشومان سکول ته تر رسولو وروسته کور ته روان وو چې غازی بابا کلی کې پرې ریموټ کنټرول بمی برید وشو. د پیخې پلا لا کومې وسلوال ډلې نه ده منلې. د یو بل خبر له مخې پولیس چارواکو مشال لوته ویلي چې نن سهار د 9 بجې د شوقدر په بډاګرام سیمه کې شوکمارو دوه رونه وژلي. دواړه رونه د پولیسو سپایان وو خو دغه مهال په ډیوټۍ نه وو. د جنوبي وزیرستان د چکملي سیمې اوسیدونکي وایي له تېرو شپږ ورځو راهیسې کرفیو ده او د امنیتي سرتېرو لخوا سخت ځورول کیږي. د چکملي سیمې یو اوسیدونکي خورم سید نن مشال ډوته ویل چې د روانې میاشتې په 13 نیټه دوی په سیمه کې د امنیتي سرتېرو پر ګاډي له بمي برید وروستو امنیتي سرتېرو پر دوی دومره تشدد کړی چې ځینې جوبل شوي سپینګیر هسپتال ته وړل شوي.
پاکستان کو داسې بشوالی دی بوډاګون چې آی اسپیټالی نه کاروړل او کلی نه راوون کسل پاکستانی نور یو بتلی دی او دې ظلم پاتایي گئی دا حرمت براول دی.
د چکمالی سیمې یو بل اوسیدونکی بیا وایي خوراک څخه ختم شوی او بیماران دوایانو ته اړتیا لري خو د کرفیو له وجې څوک له کورونو بهر نشي وتی. لا هم چارواکو په دې اړه سند ویلي. افغان چارواکو یو وار بیا پر پاکستان انتقاد کړی چې په خپلو ښارونو کې یې د طالبانو د څرګندو غونډو مخه نه ده نیولې. د براسې حال کې دا چې رویټرز خبري اجانس وایي د طالب مشرانو ترمنځ د اختلافاتو د ختمولو لپاره یوې ډلې منځګړو ملایانو په وروستیو ورځو کې د طالبانو له مشر ملا اختر محمد منصور سره غونډه کړې. افغان حکومتي چارواکي وایي چې د طالب مشرانو دا غونډې په کوټه او د پاکستان په ځینو نور ښارونو کې کیږي. د ولسمشر اشرف غني ویان ظفر هاشمي پرون سټیټ پریس خبري اجانس ته وویل دا ډلې په څرګنده په پاکستان کې غونډې کوي او له هغه ځایه د افغانستان خلاف جګړه اعلانوي. لا هم د ورته تورونو پړه پاکستان او چارواکو څه نه دی ویلي. د تاجکستان او ترکمنستان ولسمشرانو په افغانستان کې د خبرو له لارې د روانې شخړې د هواري غوښتنه کړې او افغان حکومت څخه یې د نړیوالې ټولنې پر خبي ملاتړ ټینګار کړی. د تاجکستان او ازبکستان ولسمشرانو په اشخاباد کې له خبرو وروسته په افغانستان کې د ستونزو د هواري او سولې د ټینګښت لپاره خبرې اترې یوازنۍ حل لاره بللې ده. دوی دواړو په رسمي اعلامیه کې ویلي چې په افغانستان کې د زور او پوځي ځواک په کارولو ستونزې نه هواریږي. د افغانستان د دې دوو ګاونډي هیوادونو مشران په داسې حال کې د افغانستان پر وضعیت خپلو کې خبرې کوي چې په دې وروستیو کې د افغانستان هغه سیمې هم ناامنه شوي چې د دې هیوادونو پولو ته نږدې پرتې دي. د افغانستان ولسمشر لومړی مرستیال د وسلوالو یو برید څخه روغ وتی. وسلوالو تېر ورځ په فاریاب ولایت کې د عبدالرشید دوستم د موټرو پر کاروان برید وکړ. د افغانستان په شمال کې د ملي اردو یو چارواکي غلام حیدر حیدری پرون رسنیو ته وویل چې امنیتي ځواکونو په جوابي برید کې اته یاغیان وژلي او یولس یې نیولي دي. د غلام حیدر حیدری په وینا په برید کوونکو کې بهرنیان هم وو. د عبدالرشید دوستم پر پوځي کاروان تېر ورځ هغه مهال ډزې وشوې چې دی له غورماچ څخه قیصار ولسوالۍ ته ستنېده. د اسرائیل چینل ټو ټلویزیون تېر ورځ راپور ورکړ چې په تېرو څو کلونو کې درې ځله د ایران په اټومي تنصیباتو د اسرائیل لخوا د برید منصوبې مخه نیول شوې. دغه ټلویزیون د اسرائیل د پخواني دفاع وزیر اهود باراک یو ثبت شوی غږ ترلاسه کړی چې وایي د ایران پر ضد د برید منصوبې جوړې کړې وي او له وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو نه یې منظوري کړې هم وي. یهود باراک دا هم وایي چې په 2010 کال کې د اسرائیل پوځي مشر د برید د یو پلان مخه ونیوله او ویې ویل چې پوځ داسې برید ته چمتو نه دی. د فرانس د کورنیو چارو وزارت وایي تېره شپه پر یو چټک اورګاډي ډزو کې چې له امسټرډم څخه پیرس ته روان و درې کسان ټپیان شوي دي. د فرانس د کورنیو چارو وزارت یو ویان د فرانس ټلویزیون ته ویلي د ډزو په تړاو یو مشکوک شپږویشت کلن مراکشي نیول شوی دی. چارواکي وایي بریدګر غوښتل چې په مسافرو نورې هم ډزې وکړي خو درې مسافرو چې دوه پکې امریکایي پوځیان وو له ده په زوره ټوپک واخیستو. د بلجیم وزیر اعظم ورته پیښه یو تراګر برید بللی. بلخوا د فرانس د تراګرۍ د مخنیوي یو چارواکي چې د پیښې پلټنې کوي د یادو امریکایي پوځیانو ستاینه یې کړې او ویلي که چېرې دوی نه وي نو حالات به ډېر خراب وو. په ریلګاډي کې څه باندې 1500 سورلۍ ناستې وي. دا تر دې مهاله د مشال خبرونه.
د خبرونو مو له اسرار عالم مومند واوریدل. په روانه غړي کې د جنو نور رپورټونو ترڅنګ دا مهم رپورټونه لرو. سباله د پاکستان او هند ترمنځ خبري اترې کېږي خو له وړاندې د دواړو هیوادونو ترمنځ د بیانونو تبادله پیل شوې ده. په خوست کې میشته د شمالي وزیرستان لښت عدد کډوال کورونه تستانه سبي خو پاتې نور څه فکر کوي
شمالی وزیرستان مکمل مشکلات حل شوی نوی دومره پر موږ وزیرستان ته یا بنو ته موږ نشو واپس کېدلای.
د جنوبی وزیرستان د چکملی اوسیدونکو وایي له تیر څو ورځو راهیسې لګیدلې کرفیو او امنیتي ځواکونو لخوا د خلکو ځورونی تنګ کړي دي. د پاکستان حکومت ویلي چې اوس به له پیدا کېدو څوارلس اونۍ وروسته ماشومانو ته د پولیو وایرس مخنیوي ستنې وهل کېږي. او د دې ترڅنګ یو شمېر نور رپورټونه هم لرو. اوسم د خبرونی د پایل رپورت ټاکل شوی ده چې د پاکستان او هند د چارواکو ترمنځ به سبا له خبرې اترې په نوی ډیلی کې پیل شي خو تر دې وړاندې د دواړو هیوادونو ترمنځ د بیانونو تبادله زیاته شوې ده. دا ځکه چې پاکستان غواړي د کشمیر له مشرانو سره وویني او هند پر دې اعتراض کوي. تفصیل به د ریاض مسخیل په رپورت کې واورو.
چې سونه وړاندې چې کوم د روس په خار اوفا کې د پاکستان د وزیر اعظم د پاکستان او د هندستان د وزیر اعظمانو ملاقات شوی په هغه کې دا پریکړه شوې وه چې کوم د دواړو ملکونو ترمنځ مذاکراتي عمل دی هغه به بیا شروع کولی شي او دغه ډل کې به فوجي چارواکي دغه رنګ سیاسي چارواکي هغه به یو بل سره ویني او دا د دغه چې کوم ملاقات شوی د هغه یو تسلسل دی. د هغه یوه لړۍ ده په دغه ډل کې د دواړو ملکونو د قومي سلامتۍ چې کوم مشیران دي د هغې ټاکل وجه سبب ملاقات کی دغه لړکی پرون د پاکستان په خارجه وزارت کې وغونډه شو چې پکې فوزی او سیاسي مشورواله ګډون وکړو او کم چې د خارجه چارو د کمی سلامتي مشیر دی سرتاج عزیز د غرنګ طارق فاطمی ورسره اعزاز چودري چې کم خارجه سکتر دی نو دوی بیا چې کمی پالیسي دی د پاکستان او کمی خبرې به الته کې پکمو باندې بحث کیږي. هغه خبرې پاغي باندې غور شو خود دین وړاندې چې کم مهمه خبره ده لکه څنګه چې تاسو هم ذکر وکړو چې پاکستان وایي چې د ملاقات نه مخکې څه قسم شرطونه نه منو په د هندستان کې چې کم د پاکستان های کمیشن دی هلته کې د دغه ملاقات نه وړاندې لکه سبا په درشتمه نیټه د کشمیري چې کم لارښودان دي حریت لارښودان د هغې هم یو غونډه رابلل شوې ده هغې ته یو قسم له بلنه ورکړل شوې ده او هغې به راځي هلته کې به د پاکستان چې کم خارجه مشیر دی سرتاج عزیز هلته کې هغه سره به ملاقات دغه لړکی د هندستان دا دریز دی چې د ملاقات نمخ کې د دغه خلکو سره د کشمیری مشرانو سره ملاقات چې کوم دین او هغه مناسب خبر نه ده او باید چې پاکستان دغه ملاقات اون کړی په دغه تناظر کې بیا پاکستان پرون چې کوم خبر پانه جاری کړی په هغه کې ویلي دي چې پاکستان څه قسمه د ملاقات نمخ کې شرطونه نګدي او باید چې هندستان هم داسې نه کوي او نه هندستان سره دا خای چې هغه پاکستان ته لارښودنه وکړي چې د چا سره به ملاویږي او د چا سره به نه ملاویږي ځکه چې د کشمیر مسله مذاکراتو کې د ټولو نه اول ده او دا هغه خلک دي دا د کشمیر صحیح مانو کې برخیز دي او د دې په ګډون دغه مسلې چې کوم دینو پورم نه او مستقل حل راوتی شي نو ځکه پاکستان غواړي چې دیسره ملو شي دیسره ملاقات وکړي او د دې نه مخکې هم داسې شوې دي نن ماسپخین یو بجا د خارجه چارو چې کوم سلاکار دي سرتاج عزیز نو هغه هم یو خبري غونډه رابلې ده او نور تفصيلات بیا په دغه غونډه کې واضح کیږي
مشال تا غوګونی سي او ل روانو چارو ځان خبر کړي
تاسو مشال ریډوري د جنوب وزیرستان د چکملي اوسیدونکو ویله تیر څو ورځې راځي لګیدلې کرفیو یا ګرسبندیز د دوی ژوند په تکلیف کړی دي د دوی په ونه د اگست 13 پر امنیتي سرتیرو تر بل درسته نه وازی کرفیو لګیدلې ده بلکې تر سل زیات کسان د شک پر اساس نیول شوی هم دي نور حال د سیلاب مسعود په ریپورت کې
شپږ ورځې کېږي چې د امنیتي فورسز چارواکیو د سولي وزیرستان چکملي په سیمه کښې کرفیو یا ګرز بندیز لګولی دی چې وجه یې هغه بمي چاودنه وشوله شي چې کومه د روانې میاشتې په 13 نیټه د امنیتي فورسز یو ګاډي ته ورشوې وه په دغه وجه د چکملي قبایلیون د کومو مشکلاتو سره مخامخ دي د دغې سیمې یو اوسېدونکی خور مسعود وایي
چرمانی په علاقه کښې په فوجیون باندې دھماکا وشوه فوجیون په مخ ور وویل چرمانی بازور دی په داسې بوډا واړي ته اکثر دای نه کتل چې څومره خلکو دی د اطلاع کول او څه کسان خو داسې په شوالي دي بوډاګون چې آی پتالي نه تاروړل او کلي نه راون که سل څو کسان یې نور ورځ بتلي دي خو ډېر ډېر ظلم پاته وي دای دا غرمت به راولي وي
یو بل قبایلي متین مسعود زیاتوي چې د بمي چاودنه ملزمو نه شي رانیول خو د داسې پیښو په وجه بې ګناه قبایلیون وهل شي ټکول شي او بندون کېږي
کرفیو په وازه باندې نه څوک بهر ته وتای شي نه بزر نه وته وتای شي د چا مریضون جوړ شوي یا بهر ته څوک نه شي وتله را یقین د خوړو سمندونه دي دا ختم شوي دي حساب باندې سی دی واک نه راتېږي او نه مشته پته لګي تو فرجون او حکومت خلک نه نیوای شي او نه روستای شي نه ملیماوای شي یا خدامي چې کوم د ګناه خاصه مزید شي نور نه سریایي
د چکملي د قبایلیانو دغه غږ مې چې د سیمې نه د سینټ نماینده مولانا محمد صالح شاه قریشي ته ورسوه هغوی په دا رنګ ځواب
وکړ ګناهګور نه وي سازور کول دا خو نه په شریعت ښایسته نه په قانون ښایسته دی دا کا په مخ کې کړی دیني زندگی د ګناه کا سازور کول دا نقصان دی دا زیاتی دی دا ظلم دی دا چې ډېر موږ سره خپل تحقیقاتي ادارې دي تحقیقات هغه کړو مجرم ته به سازور کړي چې مجرم د ګناه سره وي هر مجرم هغه خوشحالي
د چکملي قبایلیانو غوښتنه وکړه چې په دغه رنګ مبیبره ناڅرګنده پیښو په وجه دی دوی نور نشي ځورول سیلاب مسعود مشال ریډیو ډیره اسماعیل خان
په داسې حال کې چې د شمالي وزیرستان بې کوره کړل شوي کسانو د ستنېدو لړۍ روانه ده د افغانستان له خوسته هم د وزیرستان شاوخوا 2.5 کسان تللي دي خو هلته د میشت کډوالو یو استازی وایي دا شمیر کم دی او ډېر خلک اوس هم بیرته تلو په حواله زړه نازړه دي په خوست کې د وزیرستان څه د پاسه 2.5 کسان په کیمپونو کې میشتي په دې اړه مو د خوست د کډوالو له یو مشر قاري فضل رحمان داوړ سره مرکه کړې او په سر کې مو د خوست د کډوالو د ستنېدو په اړه پوښتنه کړې ده
خوس نه خو دومره لکه فامیلونه اکثر پرته دي یعنی څو په شمېر باندې کاډي لاړې دي لکه مشکل په خبرې په هغه باندې چا د خسنخیل کوم سره تعلق لرلو هغه هم لاړل او د ایجاب کوم سره چې کوم تعلق لرلو هغه خلک هم لاړ دي.
یعنی د دې تعداد به څومره چې تللي دي له خوست څخه؟
دا ډېر په کم تعداد باندې اندازن چې زیاتې نه زیاتې شپېته او یا کاړې چې دې د شناختیون غدې حساب کې دوه دوه نیم سوه کسان جوړېږي. لکه دا خو واپس شوي دي، نوره خلک لکه په انتظار باندې دي.
شا نو که چرته حکومت د هغو سیمو چې کومو سیمو سره تعلق دی د خلکو د شمالي وزیرستان هغه سلسله شروع شي، بیا به تاسو هم دلته د خوست کې کوم کډوال دی هغه به هم ځي؟
او خو خلکو لکه موږ پرون هم زه کوم ته لاړو، د خلکو نظریه ما اخیستله چې ودرسه وایي د خلک په کوم انداز باندې دي په نظر باندې سره درومي نه، لکه د خلکو قسمه قسمه طبیعتونه دي. زه نه وایي چې درومو، زه نه وایي چې نامه شته پاکستان حکومت نه مشکل دي، چې څه پرې د شمالي وزیرستان مکمل مشکلات حل شوی نه وي دومره پرې موږ وزیرستان ته یا بنو ته موږ نشو واپس کېدلی.
نو خو د پاکستان حکومت دا وایي چې کوم عملیات دي زربیزه به هغه په کامیابۍ سره روان دي او 90% علاقه صفا کړې ده، آزاده کړې ده، نو بیا خو به خلک ځي کنه؟
شمالي وزیرستان چې موږ راغلو په اول دوه میاشتو کې دغه اعلان وشو چې موږ 90% اپریشن پیرا کړل، بیا 95% موږ اپریشن پیرا کړل. او په حقیقت کې 10 دنه اوس د بل ورځ چې کوم بمبار وشلو په کورونو باندې په دغه مداخلو کښې چې وشول، دغې نه لوی خلک بیا ډېر زیات لکه متنفره شول. اوس بیا پرون لکه موږ خپله کډې شمېرلې، د دغې مخې کډې بیا روانې شول چې د کوم خلک پرته وو په څو مداخلو کښې چې هغې اپریشن نه وو، هغه خلک هم بیا راستانه شول په دپوس د غرونو کښې را روان دي.
یعنی هغه خلک له مداخلو ځه چېرته بېرته ځي؟
عام داخل نه رال کیم تک کډه رال پرم مشکل کډه کتل شپږ وکړه کډه کیم کې مستشته نه ونه وکړه کوم دین رال دې چې موږ شاول سیمنه د بمبار ته پښو د خزینه د وړو کې ورګي شهیدر شوی وي، هغه نه بیا راغله چې کډه اوس اول خدای غاغه و د خلکو کې مثال مزه پاکستان ته درمو. اوس بیا د پاکستان کې کوم کډه دی لکه د پوس مداخله شي، یو خو بنو ولا کډه د اخره پریک دینه او د مداخله طرف نه کډه بقیده بیا روان شولې.
چا نو اوس تاسو خدا ویرا نه ده چې یعنی تاسو ته د حکومت پاکستان له طرفه خدا نه دی ویل سوي تاسو به نه راځئ ځکه چې تاسو افغانستان ته لاړاست او اوس تاسو ته بېرته په تګ کې مشکلات دي که نه؟ هغه مشکل نشته اوس؟
نه دا مشکل خوشته نه، لکه فل خلکو څه معلومېږي نه، خدای وکړي سبا اول کوله چې کوم خلک افغانستان ته لاړ شي لکه خیر ده لاړ شي په خپل طبیعت باندې، بیا به ردرومې د موږ په طبیعت باندې، دا کیسه خو به دوی اول نه کوله. خو بیا هم لکه د کډې لاړل هغه کډ بنو ته رسېدي، هغه وایي چې موږ ته هېڅ تکلیف نه میلا شوی.
نو تاسو تر اوسه پورې پوره نه یسته مطمئنه چې شمالي وزیرستان آزاد نه دی یا صفا نه دی؟
نه 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 نه، موږ په تیار په دا باندې مطمئن نه یو، ځکه مطمئن نه یو چې دغه بمبار په چې چېرته دول څه ګډبډ جوړ شي پنجاب کې کوم ځای شي جوړ شي، بس ټارګېټ وزیرستان دی. چې څو پورې موږ داسې امن ونه وي لکه څرنګه چې اول وزیرستان کې امن وو، نو دا خو سره ظلم کول دي چې موږ خدای لا ته شور شي چې مثال دا پته نه لګېږي د بمبار او د ګولۍ څه پته نه لګېږي. نو په دا څوک دې ته دا دومره تکلیف چې خلکو د سویر لس میاشتو په ځان باندې تېر کړو دې د وجې نه تېر کړو چې بال بچ مې په ارام باندې تللی ژوند تېر کړه.
کاري فضل الرحمن داوړ صاحب، ستاسو له حکومت غوښتنه څه ده؟
د پاکستان نه دغه چیږه کوو چې ډېره مهرباني به وي د دې چې مثال عام بمبار لکه د بله ورځ چې کوم بمبار شو د شپته یا کسان شهیدان وړوکي وړوکي، حقیقت سره موږ خپل دلته په خوست کې ولیدله زخمیان وړوکي وړوکي ماشومان د شپږې کولې څلورې کولې جلکۍ پکې شهیده شوي وه. داسې موږ دغه غمنه سوال ورته کوو چې وطن خلک یو، موږ د شتګرد نه یو، امن پسند خلک یو، موږ د امن دپاره خوست ته لاړلو، نو بیا خپل وطن ته به ځو چې انشاءالله موږ ته کلکه کلیر شي. موږ هېڅه ګیله نه لرو، یوه طرف نه ګیله موږ نشته.
د افغانستان په خوست کې میشته شمالي وزیرستان د کډوالو د جرګې یو مشر قاضي فضل رحمان داوړو چې له مشال ریډیو سره خبرې کولې. او سازو بل ریپورت ته، د پاکستان د صحت وزارت د پولیو وایرس د مخنیوي لپاره ماشومان ته له پیدا کېدو سمدستي وروسته د دې ناروغۍ د ستنو لګولو فیصله کړې ده. چارواکي وایي دغه ستنې به د ماشومانو د مدافعت نظام پیاوړی کړي چې له مخې به یې د وایرس د خپرېدو مخه ونیول سي. تفصیل اسلام آباد د رابعه اکرم خان په ریپورت کې.
د پاکستان د صحت وفاقي وزارت د پولیو مخنیوي لپاره د نوي پیدا شوي ماشومان لپاره د ستنو یا د ټیکو د لګولو پروګرام هم د شروع کولو اعلان کړی دی. د پاکستان د صحت وفاقي وزارت په وینا چې ماشومان ته آی پی وی یا د پولیو د مخنیوي ټیکې لګولو نه پس د تیر کال په نسبت سخ کال د پولیو په کیسونو کې نمایه کموالی راغلی دی. مشال ریډیو سره په خبرو کې د پاکستان د پولیو مخنیوي د ایمرجنسي پروګرام مشر ډاکټر رانا صفدر اوویل چې د ستنو د ویکسین ښه نتیجو له وجې دوی دا فیصله وکړه چې اوس به د ماشوم د پیدایش نه پس د نورو واکسینو سره د پولیو د مخنیوي دا ټیکه هم لګول کیږي. د دې په وینا چې دا ټیکه د یو ماشوم د پولیو خلاف قوت مدافعت زیاتوي.
د ای پی وی دا ټیکه به د څوارلس هفتو ماشوم ته یو ځل لګول کیږي. نو چې کله هغه ماشوم ته د پولیو د مخنیوي څاڅکي په څلورم ځل ورکوو نو هغې سره به موږ دا ټیکه هم لګوو. د دې په بنیادي توګه فائده دا ده چې څاڅکي ورکولو سره او دا ټیکه لګولو سره د یو ماشوم قوت مدافعت د اتو نه تر لس چنده پورې په فوري توګه زیات شي او د دې نه یو ماشوم ته د پولیو د لګېدو خطره نه وي. نو هغه ماشوم خپله هم محفوظ شي او هغه ماشوم بیا د پولیو وایرس هم نشي منتقل کولی.
ډاکټر رانا صفدر خپلو خبرو کې زیاته کړه چې په ابتدایي توګه دوی دا ویکسین د قبایلي سیمو کډوالو، خیبر پختونخوا، کراچۍ او بلوچستان په متاثره علاقو کې شروع کړی وو، کم چې ښه نتیجې مخې ته راوړي. د ده په وینا چې د تیر کال په نسبت سخت کال یو کم دیش د پولیو کیسونه مخې ته راغلي دي او د تیر کال که موږ اندازه ولګو نو هغه په وړومبۍ شپږو میاشتو کې 145 کیسونه وو.
موږ
د رضاکارانو په ذریعه د پولیو متاثره علاقو کې یو کمپین هم کړی وو او د ماشومان مور او پلار ته د دې ټیکې د فائدو په اړه معلومات ورکړي وو. او بیا موږ په کراچۍ، د بلوچستان په ځینو علاقو او د خیبر پختونخوا په نیم قبایلي علاقو کې د خلکو کورونو سره د صحت کیمپونه لګولي وو چې زیات نه زیات خلکو پورې رسائی وشي. نو په دې کې چې کومه زموږ تجربه وشوه هغه دا چې کوم ماشومانو ته موږ رسیدل غوښتل هغه هدف پورې موږ ورسېدو.
د صحت وفاقي وزارت په وینا چې د پولیو د مخنیوي دا ټیکې لګوونکي د ماشومانو مور او پلار د دې ستاینه کړې ده. د یاد وزارت په وینا چې پاکستان د نورو ملکونو په شان د روان کال اخیره پورې دا ټیکې د لګولو هدف ترلاسه کړو. د صدر لاندې چې ماشومان ته د روان کال اخیره پورې د دې ټیکو د لګولو هدف ټاکل شوی وو.
پوهان وایي چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وایي؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنا لري؟ بشري حقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیز خبرونه جمهوریت کې څېړو. دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.
وال سټریټ جرنل لیکي د روس لخوا په اسلام آباد هلیکاپټر خرڅولو او په پاکستان کې د ماسکو لخوا د ګیس پایپ لاین لګولو منصوبه شای چې د دواړو هیوادونو یو بل ته رانږدې کړي. یو وخت کې پاکستان او روس چې د یو بل دښمنانو، روس د امریکا او هندستان ترمنځ د اړیکو شکېدو له وجې یو بل ته رانږدې کېږي. خو کارپوهان وایي پاکستان چې له امریکا ورته په اربونو ډالر مرسته ورکول شوی ورکول کېږي نه غواړي چې له امریکا سره اړیکې وشلوي. اسرار الله مومن د مقالې نور
د وال سټریټ جرنل په مقاله کې راغلی دی روس په پاکستان د پوځي هلیکاپټرو په خرڅولو سلا شوی او وایي چمتو دی چې په دې هیواد کې د $2 اربع په لګښت د قدرتي ګیس پایپ لاین ولګوي. دا به په دې 13 لسیزو کې د روس لخوا په پاکستان کې تر ټولو لویه سرمایه کاری وي. پاکستان چې له امریکا سره اوږدمهاله ملګرتیا لري په ورته کار کولو سره به روس ته نږدې شي. پاکستان پر داسې وخت خپل موجوده ستراتیژیکي لارې آزماوي چې د اسلام آباد او واشنگټن ترمنځ پاړیکو کې روس له هغه فشار زیات شوی چې امریکا له دې قبله پاکستان ته د شک په سترګه ګوري چې ګنې دا هیواد د افغانستان په ګډون د غسیمه کې د سغدریزه وسلوالو پر ضد جنگ کې باوري اتحادي نه دی. په دې وروستیو کې د روس په اوفا ښار کې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د روس له ولسمشر ولادیمیر پوتن سره تر ملاقات وروسته وویل چې دوی له روس سره د دفاع، کاروبار او انرژي په برخو کې پراخ اړیکې غواړي. یو وخت داسې و چې شوروي اتحاد ته په ماتې ورکولو کې پاکستان له امریکا سره د نږدې نه کار کړی و او روس د پاکستان روایتي دښمن او ګاونډي هیواد هندوستان سره اړیکې جوړې کړې وې. اوس هند چې له اقتصادي پلوه د چین پر وړاندې یو راپورته کېدونکی هیواد دی، امریکا ورسره اړیکې ښې کول غواړي او هم له دې قبله روس او پاکستان چې څه وخت کې دښمنان وو یو بل ته رانږدې کېږي. یو پخوانی پاکستاني سفارتکار ظفر هلالي وایي پاکستان پریکړه کړې چې که څه هم امریکا به د دوی یو نږدې اتحادي وي خو باید چې دوی متبادل ملګري هم جوړ کړي. د روس لخوا په پاکستان کې جوړېدونکی ګیس پایپ لاین به درآمد شوی قدرتي ګیس له کراچۍ څخه لاهور ته رسوي. د دوه هیوادونو چارواکي وایي چې ډېر زر به په دې منصوبه لاسلیک وکړي. یو روسیا کارپوه وایي له سیاسي پلوه دا منصوبه د روس لپاره ډېره مهمه ده، ځکه چې روس مارکیټ ته د ننوتو په هڅه کې دی چې دا رنګ له چین او امریکا سره سیالي وکړي. د اسلام آباد لخوا ماسکو ته د نږدې کېدو باوجود کارپوهان پر دې عقیده دي چې پاکستان به له امریکا سره د خو اړیکو ساتلو هڅه کوي، ځکه چې امریکا پاکستان ته په لویه کچه پوځي سامان او نورې مرستې ورکوي. د یوې تحقیقاتي ادارې تر مخه د 2002 کال له هیڅ امریکې د ولسي او پوځي مرستو په برخه کې پاکستان ته شاوخوا 1.3 اربع ډالره ورکړي دي. په دې وروستیو کې هم پاکستان له امریکا سره د شاوخوا 1 ارب ډالرو تړون لاسلیک کړو چې تر مخه به یې امریکا پاکستان ته هلیکاپټرې، میزایلې او نور سامان ورکوي.
د سولې پر لور
یو ناڅاپه درزو شو په بس دغه مړی مراد وسته مالته دومره پراته دي.
هر طرح کرے بدرنگ سے کدا چی دا غمین نجوان دا سرنست دا
غلط فہمی دے چی پا گولو بانے با نظریہ سوچ و فکر چکن دے ختمی گی
مگر فین دے امین دی نور نگواری چی نور کو بیگنا زامن و کتابو چون تا کینی طول تا خفل پلاو غوری چی نور غور بند کی
دا دا سولی آواز دے
دا سولی پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ځي چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري.
د مومند ایجنسی د سرکاري انتظامی لخوا جوړ د مومند زلمی په نوم تنظیم یو لوی غونډه تیر ماښام په یک غونډه کې وسو چې پکې د مومند ایجنسی د هرې سیمې زلمی راغلي وو. په دې موقعه د ځوانانو انتظامی مشرانو ته خپلې ستونزې وړاندې کړلې. شانواز سرکزی رپورټ لري.
تیر ورځ ماخام د کوز محمود ایجنسی په یک غونډه کې دغه ځوانانو او د سرکاري انتظامی لخوا یو لوی غونډه وشوه چې پکې د سیمې سپینګر هم ګډون کړی وو. د سیمې ځوانان محمد زلمی ته په څه نظر ګوري؟ تفسیر محمد چې د محمد یوت کونسل غړی هم دی وای ویل
لکه د دینه معلومه شول چې محمد ایجنسی کې تکړه تکړه بیدار ځوانان شته دي او هغه کې داسې ځوانان شته دي چې د هغه د بیل بیل شوبو سره کار کوي، خو بد قسمتۍ د وجې وسه پورې چا نوره کار کړي یا په خپله باندې کې اویرنس نو اوس د موجوده حالاتو کې ټول رامخې ته شو او دې سره به دا ټول یو شماره به وشي. نو دې کې ډېر بیدار شعور لري چې داسې ځوانان پکې شته دي. امید لرم چې دې سره به ایجنسی ډېره پرمختګ وکړي.
اسماعیل صاحب هم د غونډې لپاره راغلی او هغه وویل
دلته مین مسلې تعلیمي ادارې دي. به چې کوم دا شن نپاس کوم تعلیمی ادارې تباہ شي اوس پورې هغه تباہ پرتی دي. ان جی اوز دي ټول چکم د نان لوکل پکې دلته جاب کوي د افس بوای نوال تر منیجر پورې نو دی له پکاري چې لوکل کسان وادي.
د سرکاري تنظیم یې لخوا په دې تنظیم د سیمې زلمو ډیره خوشحالي سرګنده کړي و چې پکې زلمو شاعرانو خپل کلامونه هم وړاندې کړل. رحم شیر ریحان چې د یاد سیمې شاعر دی سو شیرونه دا سی ویل
دا خوې به بدلومه، دا مزاج به بدلومه، دا رسم د اغیار او دا ریواج به بدلومه، پوپک د مللاسو په قلم روچتومه، دستور د انقلاب او احتجاج به بدلومه، دا لار زمونږ نه ده، دا زمونږ روایت نه دی، نظام په دې وطن کې د سامراج به بدلومه، ریحان ز پزان لباند هیڅ نشم کوله، دا خلق جرګه کومه، دا سماج به بدلومه.
په محمد زلمی نومي تنظیم کې زده کوونکي شاعران، لوبه کوونکي او هنرمندان هم شامل دي. نو د یاد تنظیم غړو شمیر تر کومه رسیدلې ده؟ اسسټنٹ پولیټیکل ایجنټ لوور سب ډیویژن ساجد نواز وای
بیسیکلی مومن زلمی یو ولنټیر دی. دا به د مومن د خاورې یو رضاکار وي او اوسه پورې تقریبا د زرو نه د دې ممبرشپ سیوا شوې ده. په دې کې نورم داسې ارګنایزیشن لکه کومونګ ګورو شهید بانډا ویلفیر اسوسیشن دی د مومن زلمو او دی په مختلف ځایونو کې لارې جوړې کړې، کوڅې جوړې کړې، دغه شان دي چې کوم د اوبو لارې وي هغه صفا کړلې.
د مومن زلمی دغه غونډه چې مادیګر شپږ بجې شروع شو تر د ماخوستن نه وخته پورې روانه وه او ځوانانو پکې سرکاري انتظامیه ته خپلې ستونزې هم وړاندې کړلې. شانواز ترکزی مشال ریڈیو محمد ایجنسی.
گانو میالو خزو دجون دولاس تراؤلنو پا اڑا زانگڑیش وندیک پرونا سروے دا ہری نہ پورس دا ماضی گر پسلونی میں بجے پرش بندے پڑا او دا خالی پورس دا ماسپخین پدرینی میں بجے لا مشال ریڈیو واورے زما دا مدیحا امیرزادہ سرا.
مشال ریڈیو اور یاوسم دولسی میں بجے کے دن کی دی اسرار علامہ محمد بعد خبروں نو لنڈی سلان دکڑی
پاکستان د هنه غوړندې رد کړه چې وای د پاکستان د کمی سلامتی مشیر سرتاج عزیز با له کشمیري بلتون وختونکو سره ملاقات نه کوي. د پاکستان د بنو چور وزارت ویان پرون په یو خبر پاڼه کې ویل هندستان نه غوړي چې د اتوار پر ورځ د پاکستان او هند د کمی سلامتی مشیرانو ترمنځ د کېدونکو ممکنه ملاقات څه ګټه مخته راشي. نو د په خبره زګه هند له ملاقات وړاندې شرطونه ږدي. د روسل هغه چې هند بنو چور وزارت روزویل دا مناسبه نه ده چې پاکستان د ملي امنیت سلاکار له کشمیري بلتون وختونکو سره په نوې ډیلی کې مخکې تر دې وګوري چې له خپل هندي سیال سره خبرې وکړي. د باجوړ ایجنسی او ځایي مشر ملک دوا خان نن په بمی برید کې وژل شوی. د جنوبي وزیرستان د چکملي سیمې اوسیدونکي وایي له تیرو شپږو ورځو راهیسې کرفیو ده او د امنیتي سرتیرو لخوا سخت ځورول کیږي. د چکملي سیمې اوسیدونکي خورم مسجد نن مشال لري وویل چې روانې میاشتې په 13مه نېټه د دوی په سیمه کې د امنیتي سرتیرو پر ګاډي له بمی برید وروسته امنیتي سرتیرو پر دوی دومره تشدد کړی چې ځینې جوبل شوي سپینګیر هسپتال ته وړل شوي. لا هم پاکستاني چارواکو پر دې اړه څه نه دي ویلي. افغان چارواکو یو وار بیا پر پاکستان انتقاد کړی چې په خپلو خارونو کې یې د طالبانو د څرګندو غونډو مخه نه ده نیولې. دا په داسې حال کې دا چې رایټرز خبر ایجنسی وایي د طالب مشرانو ترمنځ د اختلافاتو د ختمولو لپاره یوې ډلې منځګړو ملایانو په وروستیو ورځو کې د طالبانو له مشر ملا اختر محمد منصور سره غونډه کړې. د اسرائیل چینل 2 ټلویزیون تیر ورځ راپور ورکړ چې په تیرو څو کلونو کې درې ځله د ایران په اټومي تنصیباتو د اسرائیل د برید مخه نیول شوې ده. د فرانس د کورنو چارو وزارت وایي تیره شپه پر یو چټک اورګاډي ډزو کې چې له امسټرډیم څخه فیرس روان و درې کسان ټپیان شوي دي. او روس او چین د جاپان په سمندر کې ګډ سمندري او هوایي دفاعي مشقونه پیل کړي دي.
د خبرونو لنډیز اسرار علامه مومند وړاندې کړل او د پاکستان مطبوعاتو ته نن سراج سحر کتنه کوي.
نن جنگ روس پانا خپل ادریه کې وای د ملک ټولو سیاسي ګوندونو د کمی اکشن پلان تر لاندې کراچی کې امن په ځای کول لپاره د موجوده اپریشن اجازت ورکړې وو. او که وخت شي نو د دې اپریشن ګټوري نتیجې مخې ته راغلي دي او تر سهاد په کراچی کې په لا قانونیت قابو موندل شوی دی. ادریه وړاندې لیکي اوس وزیر اعظم نواز شریف هم یو غونډه کې په ښکار ټکو کې وویل چې کراچی اپریشن به په هیڅ جوړ نه بندوي او تر هغه به وان وی تر سوچ کراچی کی امن نوی راغله. خو که بل طرف ته وکتل شي نو د متحده قومي موومنت ګوند دی اپریشن باندې اعتراضات لري او هم په دی وجه له سینټ صوبایي او قومي اسمبلی خپل استفاګانې ورکړي دي. خو حکومت وایي چې کراچی کی امن لومړی ترجیح ده او وایي چې په ګوندونو کې د عسکري ډلو ترهګر تنظیمونو او د دوی د مرستیالو پر ضد به سخت کاروایی کوي. اداریا اخر کې لیکي د ترهګرو خلاف دا یو قومي جنگ دی او لکه کراچی ترہ گری ختمول او کراچی له اورانکارو پاکول د دې جنگ برخه ده. نو وزیر اعظم نواز شریف چې د دې جنگ د ګټې لپاره کوم ښکار کړن لار جوړ کړی ده هیله ده چې په هغه باندې په سختۍ سره عمل درآمد وکړل شي. د دې ترڅنګ د پیښور نخ پرېدونکو مشرک ورس پڼ خپل ادارېي کې وای چې د خیبر پختونخوا حکومت سرنګ د احتساب عمل شروع کړی دی او دغه لړکی ځین گرفتاری هم کړی دی. نو دې سره ښکاری چې خیبر پختونخوا د نور صوبونه مخکې ده او د احتساب کمیشن 1 کې ترمیم او درې میاشتو کې د مقدمو فیصله کولو پابندۍ سره به د احتساب عمل نور هم تیز شي. ادارې مخکې لیکي چې د صوبایي حکومت د اقداماتو سره به هغه ټول خلک د قانون په گرفت کې راشي چا چې د اختیاراتو تجاوز کړی وي او یا یې قومي دولت لوټلی وي. هر څوک دا یو ګران کار دی او صوبایي حکومت سره دومره وخت او وسایل نشته چې هر ملزم ته ورسي. خو بیا هم دا ممکن ده چې لوی لوی ملزمان راونیسي او د هغوی لوټلې پیسې واپس واغستې شي. ادریا اخري کې لیکي چې د احتساب عمل به شک سخت پکار دی خو ضرورت د دې خبرې دی چې دې کې بي ګناه خلکو ته تکلیف ونه رسي او یوازې اصل ملزمان ونیول شي. او که داسې وشوه نو دې سره به د دغه ګوند حمایت نور هم سیوا شي او دې به سبا هسکه غړې د ولس مخې ته ورتلې شي.
مطبوعات
اسوسیټډ پریس خبری ایجنسی لیکي چې هند پاکستان ته وړاندیز کړی چې د دواړو هیوادونو د قومي سلامتي سلاکارانو ترمنځ له خبرو اترو وړاندې له کشمیر بیلتون غوښتونکو مشرانو سره د سرتاج عزیز ملاقات به مناسبه نه وي. بل خواته سمال وارس انټرنیټي مجلې په افغانستان کې د بشري سیمه ییز نظام د تړلو عنوان لاندې لیکنه خپره کړې ده. د دواړو لیکنو مهمې برخې لګول آیا ساورو.
اسوسییټډ پریس ایجنسی لیکي د پاکستان او هند د لوړپورو امنیتي سلاکارانو ترمنځ د خبرو اترو نه وړاندې د کشمیر د لانجې له وجې یو شمیر ستونزې راپورته شوې دي. هند د جمعې په ورځ ویلي وو چې د پاکستان د امنیت د سلاکار سرتاج عزیز له کشمیري بیلتون غوښتونکو مشرانو سره ملاقات مناسب نه دی. په نوي ډیلي کې د پاکستان های کمیشن دغه مشرانو ته له سرتاج عزیز سره د ملاقات بلنه ورکړې ده. خبري ایجنسی لیکي چې د هند د بارنو چارو د وزارت ویان وکاس سوروپ په بیان کې ویلي چې پاکستان ته یې مشوره ورکړي چې د سرتاج عزیز د سفر پر مهال له حریت استازو سره ملاقات به مناسب نه وي. خبري ایجنسی کې چې میرویس فاروق چې په حراست کې دی ویلي دي د هند حکومت له خبرو نه وړاندې نه پوهیږي چې څه وکړي. د زیات کړه چې د دوی نوی ډیلی ته د سفر د پاکستان او هند ترمنځ د خبرو اترو مرسته کول دي. بلخو خبري ایجنس د پاکستان د بارنو چارو وزارت په حواله لیکلي چې دوی هیله مند دي چې هند با کشمیري مشرانو ته له سرتاج عزیز سره د ملاقات اجازه ورکړي. خبري ایجنس د پاکستان د بارنو چارو وزارت د ویان قاضي خلیل الله په حواله زیاتوي چې کشمیریان د جمو او کشمیر په لانجه کې تر ټولو مهم جز دی او غواړي چې دا مسله د ملګرو ملتونو د قراردادونو مطابق حل کړل شي. بلخوا سمال وارز انټرنیټي مجلې لیکلي امریکایي فوج په افغانستان او عراق کې په تیره یو لسیزه کې یو داسې بشري سیمه ایز نظام جوړ کړی وو چې د افغانستان په ثقافت او سیاست پوهیدل ول. د دغه نظام بغیر له ښه معلومات راغونډول او موثره پالیسي جوړول ګران وو. د دې ترڅنګ په دې نظام کې هغه پوهان شامل ول چې د افغانستان او عراق پر حالات وی جوړ نظر درلودو. د دې کار د فوج او ولسی وګړو ترمنځ رابطه جوړول وو. سمال وارز مجلل کې چې دغه نظام د تیر کال په سپتمبر میاشت کې وترل شو، په دغه پروګرام د 200 میلیون ډالر نه زیات لګښت راغلی وو خو مقصد یې حاصل نشو ځکه چې په عراق کې جنگ ختم شوی او له افغانستان ځواکونه راوستل شوی دي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د امریکا ولسمشر د ایران جوهري وسلو پر سر د سوي تړون په اړه د کانګرس د منصوري اخیستلو هڅې تیز کړې دي. باراک اوباما د تړون په اړه د ریپبلیکن ګوند اختلافاتو سره مخامخ دی. تفصیل د اجمل آند په ریپورت کې.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما د دې لپاره چې جمهوریت غوښتونکي ونه توانیږي له ایران سره شوې نړیواله اتمي موافقه رد کړي، د استازو د مجلس او یا سنا درې برخو څخه د یوې برخې ملاتړ ته اړتیا لري. د جولای په میاشت کې د ایران او د نړۍ د شپږو پیاوړو هیوادونو ترمنځ اتمي تړون لاسلیک شو چې له مخې ایران خپل اتمي فعالیتونه محدودوي او نړیواله ټولنه پر دې هیواد لګیدلې بندیزونه لري کوي. د رویټرز خبري اژانس د شمیرو له مخې ولسمشر باراک اوباما د امریکا په کانګرس کې د دې تړون د تصویب لپاره د 34 سناتورانو د رایو ترلاسه کولو ته اړتیا لري. نوموړی و میاشت وخت لري څو په سنا کې د دې لپاره پاتې ملاتړ ومومي. د دواړو ګوندونو د پالیسۍ مرکز چې د کانګرس د غړو دریس تعقیبوي د پنځشنبه په ورځ وویل چې د اساسو په مجلس کې تر اوسه 98 تنه د ایران سره د شوي اتمي توافق ملاتړ کوي. دا په داسې حال کې ده چې د اساسو د مجلس چې ټول 415 غړي لري، 140 غړو تر اوسه خپل دریز نه دی څرګند کړی. ولسمشر باراک اوباما د توافق د تصویب لپاره د اساسو په مجلس کې لږ تر لږه 146 رایو ته اړ دی. په داسې حال کې چې کانګرس د اوړي په رخصتۍ کې دی، سپینې ماڼۍ د کانګرس پر ډیموکراټو غړو فشار زیات کړی څو راتلونکي میاشت کې د ایران سره د شوي توافق په اړه د کانګرس په رایه ورکولو کې کافي ملاتړ ترلاسه کړي. په سنا کې د جمهوري غوښتونکو مشر یوې امریکایي ورځپاڼې ته ویلي په کانګرس کې په دې اړه مبارزه د ولسمشر باراک اوباما په ګټه مخکې روانه ده. له بلې خوا د استازو په مجلس کې د ډیموکراټانو مشر نانسي پولوسي هم خپلو همکارانو ته ډاډ ورکړی چې په دې مبارزه کې به ډیموکراټان بریالي شي او د دې اړتیا به نه پیښیږي چې ولسمشر د ایران سره د شوي اتمي توافق په اړه جمهوري غوښتونکو پریکړه ویټو کړي.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
د د افغان طالبانو مشر ملا عمر تر مړینې وروسته په طالبانو کې د مشرتابه پر سر د راپور د سوو اختلافاتو د له منځه وړلو لپاره هلې ځلې لا هم روانې دي. که څه هم طالبانو ملا منصور خپل مشر ټاکلی دی، خو یو شمېر طالبانو دی خپل مشر نه مني. د طالبانو ویان زبیولا مجاهد رایټرز خبري اژانس ته ویلي چې د دغو اختلافاتو د ختمولو لپاره د دیني عالمانو یو پلاوی له دواړو غاړو سره په خبرو اترو بوخت دی. تفصیل به یو ځل بیا له اجمل آند واورو.
څو ونې مخکې چې کله د ملا عمر د مړینې خبر وسلوالو طالبانو تایید کړ، نو د دې ډلې د نوي مشر د ټاکلو پر سر اختلافات هم راپورته شول. که څه هم یو شمېر مهمو طالب قمندانانو ملا اختر محمد منصور د خپل مشر په توګه تایید کړ، خو د ملا عمر د زوی په شمول یو شمېر نورو طالب مشرانو له دې ټاکنې سره مخالفت وښود. د پنځشنبې په ورځ یوې ډلې منځګړو ملایانو د طالبانو د نوي مشر ملا اختر محمد منصور سره غونډه کړې. د رویټرز خبري اژانس د طالبانو د ویان ذبیح الله مجاهد له خولې وایي دوی هڅه کوي چې د منصور او نورو طالب مشرانو ترمنځ اختلافات لرې کړي. مجاهد رویټرز ته ویلي منځګړو ملایانو د هر لوري نظر اورېدلی خو لا پرېکړې ته نه دي رسېدلي. رویټرز خبري اژانس طالبانو د یوې سرچینې په حواله چې نوم له ښودلو یې ډډه کړې وایي دا دیني عالمان به راتلونکو څو ورځو کې پرېکړه وکړي چې ملا اختر محمد منصور د طالبانو مشر پاتې شي که نه. دا اژانس وایي که چیرې ملا منصور ملاتړي منفي نتیجه ونه مني، د طالب مشرانو ترمنځ د اختلافاتو د زیاتېدو احتمال شته. په رپورټ کې ویل شوی چې د منځګړو ملایانو دې هڅو چې له ملا منصور سره ګوري څو ورځې وخت ونیوه، طالب ویان ذبیح الله مجاهد د ځنډ سبب امنیتي اندېښنې بللې. خو افغان لوري چې وایي د طالبانو دا ټولې غونډې د کوټې په څیر د پاکستان په ښارونو کې په پرانیستي توګه روانې دي، د طالب مشرانو ترمنځ وروستیو غونډو نور هم غوسه کړې. افغان حکومت وایي پاکستان باید په خپله خاوره کې د طالب مشرانو او د دوی د ملاتړو د غونډو او آزاد فعالیت مخه ونیسي او په دې برخه کې باید څرګند ګامونه واخلي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان شکیب مستغنی د رویټرز خبري اژانس سره په خبرو کې پوښتلی که چیرې پاکستاني طالبان د افغانستان په لویو ښارونو لکه جلال آباد کې ښکاره غونډې وکړي، د پاکستان خلک به څه ډول احساس لري. د طالب مشرانو د وروستۍ غونډې رپورټ په داسې حال کې خبريږي چې تیره اونۍ د افغان حکومت یو لوړ پوړی هیئت په اسلام آباد کې د پاکستان له صدر اعظم نواز شریف سره وکتل او د رویټرز خبري اژانس په وینا هغه ته د هغه ښارونو لیست ورکړی چیرې چې طالب مشرانو غونډې کوي. پاکستان وایي د دوی په باور افغان طالب مشران په افغانستان کې د ننه غونډې کوي، هغه څه چې افغان حکومت یې نه مني. دا اسوسییټډ پریس خبري اژانس د طالبانو د ځینو غړو په حواله چې نمونه نه دی یاد شوی وایي د دې ډلې د زرو په شاوخوا کې ملاتړي چې پکې د جګړې د ډګر قمندانان هم شامل دي په کوټه کې راټول شوي څو د مشرتابه پر سر د روانې شخړې هوارې وڅاري. همدا اژانس د ولسمشر اشرف غني د ویان ظفر هاشمي له خولې وایي دا ډلې په څرګند هلته غونډې جوړوي او د افغانستان پر ضد د جګړې اعلان کوي. اسوسییټډ پریس خبري اژانس سارونکو له قوله وایي پاکستان ځکه په افغانستان کې د نفوذ لپاره د وسلوالو ملاتړ کوي چې غواړي په دې هیواد کې د هندوستان او ایران ګټې په شا وتمبوي.
د مشال ریډیو د خالد اورزه 19 پروګرامونه
د باختر استوري
په پاو کم یو لسو بجو،
د نړۍ رنگونه
په یو نیمه بجا،
میډیا او ځوانان
په پاو کم دوو بجو،
د مشال پونم
په اته منټه د پاسه دوو بجو،
روختیا او درملنه
په دوه نیمه بجو،
سروي
په درې نیمه بجو،
جمهوریت
په پاو کم سلورو بجو،
نوي خیالونه نوي سازونه
په سلور نیمه بجو.
د روسیې کې د افغانستان دیني عالمان په یو خوله د سختریزي دریځو وسلوالو پر ضد څرګندونې کوي. طالبان وایي د افغان قواو خلاف جګړه جواز نه لري او تاوتریخوالي ته په دین کې جواز نشته. د مشال ریډیو د خبر مرکزي څانګې په دې رپورټ برابر کړی چې صالح محمد صالح وړاندې کوي.
د کابل په شاه شهید سیمه کې تر وروستۍ خونړۍ حمله وروسته چې په تیرو 15 کلونو کې د وسلوالو طالبانو یو تر ټولو خونړۍ حمله او د دې ډلې د دوبنیو عملیاتو یو برخه ګڼل کیږي، د افغانستان محافظه کارو دینی عالمانو ځینې څرګندونې وکړې او عکس العمل یې وشوت. دوی د دغو تاوتریخوالو پر مذهبي اړخ شک څرګند کړ. په تیرو کلونو کې د افغانستان دینی عالمانو داسې په ښکاره څرګندونې نه کولې، یا به د وسلوالو ډلو د ګواښونو له کبله، یا هم شایي له دې ډره چې څوک یې د کابل د حکومت اجنټان ونه ګڼي. په خوست کې د دینی عالمانو او قومي مشرانو په یو وروستۍ غونډه کې دوی په څرګند د وسلوالو طالبانو پر ضد خبرې وکړې. د دوی تروریستي بریدونه یې د دینی او افغاني ارزښتونو خلاف وبلل. دینی عالم محمد داود وافي وویل اسلام دین هیچا ته په ناحقه توګه د بل کس د وژلو اجازه نه ورکوي.
اسلام اچته ای ته اجازه نه ورکوي چې یو څوک در پورته شي او امر دې پوره کړي، چې یو څوک دې د داسې عمل مرتکب شي چې وا بیبي د کونډه شي. اسلام د امن، اسلام د صلح، اسلام د خواخوږۍ، اسلام د همدردۍ دین دی.
د کابل په شاشهید سیمه کې تر وروستۍ پېښې وروسته چې په نتیجه کې یې په لسګونو کسان ووژل سول او په سلګونو تنه نور ټپیان سول، د افغانستان د عالمانو عالي شورا هم په کابل کې د طالبانو تروریستي بریدونه وغندل. د کابل د عالمانو شورا غوړي چې د دې برید له قربانیانو سره د خواخوږي په نیت راټول سوي وه، د ځینو پاکستاني ملایانو او عالمانو د فتوا پر خلاف چې په افغانستان کې جهاد روا ګڼلی وو فتوا صادره کړه. د کابل د عالمانو شورا رئیس مولوی عبدالبصیر حقانی هم په دې غونډه کې خبرې وکړې.
یو پیغام د کابل د علماو د شورا په نمائندګۍ د پاکستان ملایانو ته دا لرم چې تاسو په افغانستان کې د افغانستان د مسلمانانو او مظلومو بیچاره او خلکو د وژلو فتواګانې او جد جهاد فتوا صادروي، نو زمونږ فتوا لنن نه پاس دا فتوا لا چې په پاکستان کې جهاد فرض عین ده، او هغه ډلې چې په پاکستان کې جهاد کوي مونږ یې کلک حمایت کوو او ورسره درېږو.
په وروستیو کې په افغانانو او افغان چارواکو کې یو بیا انتقادونه زیات سوي چې په افغانستان کې روانه جګړه له پاکستانه رهبري کیږي، خو پاکستان تل دغه تورونه رد کړي دي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی هم په خپل وروستۍ وینا کې وویل چې پاکستان په تیرو لسو میاشتو کې له تروریزم سره د مبارزې لپاره له افغانستان سره همکاري نه ده کړې. د افغانستان دینی عالمان اوس پس له زیاته وخته د هیواد پالنې احساسات څرګندوي. دوی په نویمه لسیزه کې په کورنیو جګړو کې د خپل نقش له کبله ترې وهه ده بدنامه سوي وه. اته شپېته کلن پخوانی جهادي مشر عبدالرب رسول سیاف چې لا هم د وسلولو طالبانو منتقد ګڼل کېږي، وایي وسلولو طالبانو ته یې مخکې هم ویلي وه چې ملاتړ کوونکي به یې دوی یوازې پرېږدي. دی وایي دا مې هم ورته ویلي وه، هغه کسان چې مو تقویه او ملاتړ کوي تاسې د خپل ملت پر ضد تشویقوي، اخر به د هغوی لخوا تړل کېږي او د جنایتکارو په توګه به محاکمه کېږي. که څه هم د طالبانو د مشر ملا محمد عمر د مرګ تر اعلان وروسته لا هم د طالبانو په رهبرۍ کې ستونزې ولاړې سوي، خو په افغانستان کې د طالبانو په رهبرۍ تاوتریخوالی لا هم روان دی. په دغو بریدونو کې ملکیانو ته هم د سر او مال زیانونه اوړي. د کونړ یو دیني عالم مولوي عبدالرحمن وایي طالبانو ته پکار ده پر خلکو رحم وکړي. په تیرو کلونو کې هغه دینی عالمان او ملایان په مرموز ډول وژل سوي چې د وسلوالو طالبانو او نورو دولت زر ډلو پر حملو او وژنو یې انتقادونه کول.
تبصری، شنن، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اوری دلے اولی دلے شن.
دا امریکا وال سٹریٹ جرنل افغانستان پراتلون کے کال کی دا امریکای زوکون پروتولو یو مقاله خبر کرده دا پا مقاله کی لکوال دا پوجانو دا وطولو پر اغیز رانا چولی دا و بیای زینی ابراندیزونا هم کرده. تفصیل په دې رپورت کې د امریکا په وال سټریټ جرنال کې دا مقاله د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیشن په خوانی مشر نادر نادری لیکلی ده. نوموړی په افغانستان کې زیاتېدونکي تشدد، د سولې د خبرو اترو، د امریکایي ځواکونو شتون او وتلو پلان، او د افغانستان ملي وحدت حکومت پر یووالي او اختلافاتو باندې رڼا اچولې ده. د لیکي په داسې حال کې د طالبان لخوا تشدد زیات شوی، د داعش شتون مخ په زیاتېدو دی، او په سیاسي حواله غیر یقیني صورتحال دی، نو د امریکایي ځواکونو په راتلونکي کال کې له افغانستانه وتل به درې نتیجې ولري. لومړی دا چې دا به افغان طالبان او د دوی ملاتړي یعنی د پاکستان جاسوسي اداره او فوج په دې قانع کړي چې خپله تګلاره هم دغسې جاري وساتي. دوم دا چې د ځواکونو وتل به طالبانو ته موقع په لاس ورکړي چې د افغانستان ځینې برخې قبضه کړي، او درېمه دا چې دا به له افغان حکومت سره د ملګرو سو ډلو اتحاد کمزور کړي او دوی به په یو متبادل اتحاد پسې ګرځي. لدی ورسه لیکوال نادر نادری ځینی وړاندیزونه کوي. یو دا چې د پوینا افغان مشران باید یو سخت پیغام ورکړي. د ملي وحدت حکومت د اقتصاد او حکومتداري په برخه کې له هیلو سره سم لاسراوړنې نه دي درلودلې او دا چې په خوانې ډلې اوس مسله او نا آرام دي. د دې په نا باید دوم کار دا وسی چې د ملي وحدت حکومت د اعتبار او ثبات لپاره په ملي او ولایتي کچه ټولي خالی چوکي ډکې کړي. نادر نادری یو بل تجویز دا ورکوي چې باید امریکا او ملګری پر پاکستان فشار واچوي چې نور د طالبانو د محافظه رول ادا نکړي. بل خبره دا کوي چې ولسمشر باراک اوباما او د خارجه چارو وزیر جان کيري د ولسمشر غني ستاینه کړې و چې خبرې اترې جاري وساتي. خو د نادر نادری په خبره له افغانستان د امریکایي فوجانو وتل به د افغان حکومت پیاوړتیا کمزوري او د طالبانو تله درنه کړي. د لیکوال په خبره په افغانستان کې تر اوږدې مودې پورې د امریکایي فوج په محدوده کچه شتون ضروری دی. د دې په خبره د فوجانو د اصل شمیر پر ځای تر ټولو ضروری خبره دا ده چې امریکا په ښکارا خپل ټینګ هوډ څرګند کړي.
I've been waiting for you.
اس عمارت کی نیو اتنی مضبوط ہے.
د نړۍ رنگونا
د نړۍ حیرانوونکي قصې انټرنیټ او فلمی خبرونه
اراونه د چهارشنبه او خالی پاورز
اوریدلې مهیروي.
د افغانستان په خوست کې د یو شمیر ورزشي ځوانانو او د ځای پولیسو مسولین وایي چې په ولایت کې د ولس او پولیسو ورزشکارانو ترمنځ د ګډو مقابلو او د لوبو پروګرامونو د عملي کولو کېدو له لارې د خلکو او پولیسو ترمنځ د اعتماد او همکارۍ فضا پراخه شوې ده. دوی زیاتوي چې اوسمهال د دا ډول همکارۍ له لارې هم د یو شمیر امنیتي او جنایي پیښو مخه نیول کېږي. نجیب الله خیل یې تفصیل وړاندې کوي.
په خوست کې د ورزشي فدراسیونونو مشران او د پولیسو مسؤلین وایي چې د ګډو سپورتي تمرینونو او مسابقو له لارې د خلکو او پولیسو ترمنځ یو تر بله اعتماد، همغږي او همکاري ډېره شوې چې له کبله یې اوسمهال له دې لارې هم د یو شمېر جنایي او امنیتي پیښو مخه نیول کېږي. دوی یادې څرګندونې د جمعې په ورځ په هغه سپورتي سیالیو کې وکړې چې د ورزش او ځوانانو د پرمختیايي سازمان او پولیسو لخوا په ګډه په لاره اچول شوې. د یاد سازمان مشر یونس آهنګر مشال راډیو ته وویل چې دوی توانېدلي د سپورتی برنامه د پلی کېدنې لارې د افغانستان په 15 ولایتونو کې د خلکو او پولیسو ترمنځ د دا ډول همکاري روحیه رامنځته کی.
دا د اشاره کرټي لوبوي چې د پولیسو او د عوام ترمنځ تر سره شولې. زمونږ د دې سیالیونو مخه هدف دغه دی چې مونږ د ورزش لاره وکولې شو تر څو د پولیسو او عوامو ترمنځ هماهنګي رامنځته کو. د دې سیالیو له برکته مونږ وکړلای شو په ډیرو ولایتونو کې د جنایي پیښو او داسې نور هغه مواردو چې او د وطن لپاره د انسانانو لپاره په ضرر دي دغه مخنیوي وکړو.
یو تن پولیس چې له و میاشتو راهیسې په دې برنامه کې ګډون کوي وایي چې دوی نه یوازې د عوامو ورزشکارانو سره اړیکې ډېرې شوي، بلکې دوی داسې ورزشي تکتیکونه هم زده کړي چې د مجرمینو پرې ولې کې ورسره مرسته کوي.
نن مې زده تلا ده د خوست ولایت د امنیت کمانډانې ساتونکو هم مونږ د پولیسو په دې باس کې ډېر پرمختګ وکړو. مونږ د هر رکن ته مجرم مخه نیوای شو کوای چې په دې تکتیکو مجرم تسلیم کړو.
د ملکی خلکو لمنځه یو تن ځوان ورزشکار وایي چې اوسمهال ډیری ورزشکاران کله چې په خپلو سیمو کې د ورانکارو عملونو د پلان په اړه خبریږي نو د پولیسو مرکزونو ته خبر ورکوي او په دې توګه د ملکی خلکو د زیانمنېدو په مخنیوي کې له پوځي ادارو سره مرسته کوي.
زمانم علاءالدین دی. دغه پروګرام چې دی په خوست ولایت کې د خلکو ترمنځ او د پولیسو ترمنځ دومره همغږي رامنځته کوي چې یو تر بله د یو تر نولس شمېرې د دایرو سره امنیت ترمنځ کې او همداشان د خلکو او پولیسو ترمنځ ډېر هماهنګي رامنځته کوي.
د یادونه ورده د ورزش او ځوانانو پرمختیايي سازمان له پولیسو سره په همغږي کې د افغانستان په 15 ولایتونو کې ګډې ورزشي سیالۍ او برنامه پلي کوي چې د مسؤلینو په وینا د کار د خلکو او پولیسو ترمنځ د همکارۍ له روحیې سربېره سپورت د پولیسو په هڅونه او د خلکو په منځ کې له نشو څخه د یو شمېر معتادینو د راګرځېدو لامل شوی دی.
مشال رادیو لتا سو سره ده په هر غړې هر لحظه او هر شیبه کې.
دا افغانستان په کونړ ولایت کې روغتیا چارواکي وای په ولایت کې په نشي توکو د روښتو کسانو شمیر زیات شوی او د درولین لپاره په دغه ولایت کې شل بسترې زر روغتون نه کافی دی او دوی زیاتوي سشکال و د روغتون بسترې ډیر شته زیات کړي. د جلال آباد څخه د مشال ریډیو خبریال بازو مدابد رپورټ لري.
د کونړ ولایت معتادین روغتون ته په دغه ولایت سربیره له نورو ولایتونو څخه هم په نشي توکو روغدي کسان د درملنې لپاره ورزي. د کاپیسا ولایت اوسیدونکو عمر خوړلې مبارک شاه چې د تیرو دیر شو کلونو راهیسې د پوډرو په نشه روغ دی دی او اوس د کونړ د معتادینو په روغتون کې تر درملنې لاندې دی وایي چې له روسانو سره په جنگ کې زخمی شوی و او د دردونو د آرامولو لپاره یې اپین خوړل پیل کړي وو.
کوم بډای ښځه وه هغې لږ اپین ماته راکوي دا دردونه دې تسکین شي. یو لس ورځې یا پنځلس ورځې د هغې په کور کې بستر وم. بېرته چې یو څه خشلم هوغ نو خو ډاکټر ماکتر هم نه وو نو خو نن دی سبا دی نن دی سبا دی هغه وخت کې دا شفاخانې هم نه وې او اوس چې موقع مسایت دی راغلي خپل تداوي کوو.
غلام رحمان چې د کونړ مانوګي ولسوالۍ اوسیدونکی دی په پیښور کې په پوډرو روغدی شوی هغه وایي که روغ شي نور ملګري به هم خپلې روغتیا ته وهڅوي.
زه دلته جوړ شم نو نور ملګري به هم راولم او هغوی ته به دا وایم چېره زمانه په دغه علاقه کې مخکې څوک نشئی نه وو چې تاسو اوس نشئین شوي استئ ما ته وګورئ که زه تاسو ته ښه ښکارم خو تاسو هم لاړ شئ که زه درته بدې ښکارم او په دې کار باندې تاسو هم مځئ.
په کونړ کې د معتادینو دغه شل بستریز روغتون پنځه کاله وړاندې جوړ شوی او د چارواکو په وینا چې تر اوسه پکې د سلګونو هغو کسانو تداوي شوي چې په بیلابیلو نشو روغ دي وو. د روغتون مشر امیر شاه وایي چې د روغ د تداوي اکثره په توصیوي بڼه کوي او ورځ تر بلې مراجعین په زیاتېدو دي.
نو دلته موږ په میاشت کې شل نفر تداوي کوو. تر اوسه ټول تداوي شوي ناروغان چې موږ دلته تداوي کړي دي دولس سوه او څوارلس ناروغان دي. په مختلفو لوحو کې تداوي شوي دي. هیروین دي، هاشیش، چرس دي، اپیم دي، سوسیګان دي، پولی ډرګ دي او داسې وغیره.
نوموړی وایي چې په مخکینیو کلونو کې اکثره ناروغان له نورو ولایتونو څخه ورتلل خو اوس تر ډیره د کونړ ولایت په نشئی توکو روغ دي کسان تداوي کوي. که څه هم ورځ تر بلې دغه روغتون ته په نشئی توکو د روغ دو خلکو ورتګ زیاتیږي خو د کونړ د عامې روغتیا ریاست چارواکي وایي چې په پام کې لري چې سږکال دغه شپخانه دیرشو بسترو ته لوړه کړي. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
د تاریخ پانا
دلاره د سختون خوا صوبې زور نومو بالا انسان چې دی دا لکه یو غونډی ورته وایه یا یو وړوکی شان غر و یا یو غټ فایل و د هغې په سر باندې چې کوم دی نو دا کلا جوړه کړه مغلو.
د پښتونخوا د لرغونو ځایونو راډیویي ننداره
خاص کر دا چندر گپتا موریا په زمانه کې چې شاهباز غړی او دا چار صدا دا سلطنت وو په خاور خو زبردست ده او هغه ته بده دوی د ګلونو خار
یخنیانو کې و دا چې وینټر کیپیټل چې و نه په خاور او سمر کیپیټل کابل.
د هر ګل پورس په پا پاوکم درې او د هر زیارت پورس په پا پاوکم یو لس بجی.
د سید مزایف په نامه کس هغه لومړی روسی وګړی دی چې له داعش ډلې سره تر څو میاشتو تیرول په خوندي توګه تښتېدلی دی. سید مزایف د چچنیا دی او وایي چې د هیڅ کله د داعش لپاره جګړه نه ده کړې. د مشال ریډیو د خبر مرکزي څانګې د سید مزایف په نامه په اړه یو رپورټ خپور کړی چې بوروال کاکړی لنډیز وړاندې کوي.
د مشال رادیو د خبر مرکزی څنګلې کې چې د سید مزایف په نامه دا کس شاوخوا شپږ میاشتې په شام کې د اسلامي دولت له وسلوالې ډلې داعش سره تیر کړی دی او اوس په چچنیا کې خپل کور ته ستون شوی دی. رپورت لیکي چې د روس مطبوعات سید مزایف اوس له داعش وسلوالې ډلې د پښیمانه سوي او پر دې ډله د پراخو معلوماتو لرونکي په توګه یادوي. سید مزایف له داعش ډلې تښتېدونکی لومړی روسی ګڼل کیږي او هغه ډیره ځله د چچنیا پر ټلویزیون را څرګند شوی او د روس له مطبوعاتو سره یو شمیر مرکې هم کړي دي. رپورت زیاتوي چې سید مزایف اوس یو شمیر سکولونو او جماعتونو ته تللی او هلته یې ځوانان په دې خبر کړي دي چې که دوی د داعش ملګرتیا وکړي نو له څه ډول خطرونو سره مخامخ کیدای شي. رپورت لیکي چې سید مزایف ته د تیر کال په نومبر کې د دوو کالو بند سزا اورول سوی وه خو د روان کال په فروری میاشت کې په ناڅاپي توګه خوشې کړل سوی دی. رپورٹ لکھے چې سید مزایف ته په یو محدود سیمه کې د ګرځېدو اجازه دا څرګندوي چې چارواکي د هغه په مرسته نور کسان له داعش سره له ملګرتیا راګرځوي. سید مزایف وای کڅ هم په د پسې مشوره سوې ده، خدای د داعش غړی نه بلکې د قفقاز د جیش المهاجرین النصر غړی و. رپورٹ په شام کې د چارواکو له خولې لیکي چې د جیش المهاجرین النصر په نامه دا ډله هم له داعش سره اوژه پر اوژه جګړه کوي. د رپورٹ په لیکنه درویش کلن سید مزایف شاوخوا شپږ میاشتې په شام کې تیر کړې وې او د تیر کال په فروری میاشت کې ګروزنی نومې سیمې ته ستون شوی و. رپورٹ زیاتوي چې له خوشې کېدو وروسته روسي چارواکو او مطبوعاتو دواړو د ده په تاریخي معلوماتو کې بدلون کړی دی.
د مشال ریډیو خپرونه پر منځنۍ او سپو شپږ سوه یوي پلنډو سپو دولس زره یو سل دیش پنځلس زره درې سوه شپېته پنځلس زره اووه سوه شپېته او د انټرنیټ للارې په مشال ریډیو .com باندې صفحه اوریدلی شئ.